کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 3 2 2 1 2 5 0 0. بل شمیره ده 00 3 2 2 1 2 5 0 0. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او یا که پښتنه لري زموږ له میلمان خپل پښتنه مطرح کوي، اوس به ورسره اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه هو غاګ مرازی، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده اوریدونکو نو وسلیږي. تلاش سی بیرته استودیو ته وصل سوې ده. هله دې چې دا زله ټلیفون قطنه سي. تلاش سی مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالي، دویم سیمایز سیاسي کړکېچ د پاکستان، روسي او د اوکرين، دریم نړیوال سیاسي کړکېچ د دې باعث سوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجی، د بودیجی د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوري وغوړوي.
خا استاد، فکر کوي چې اوس د دغه ستوندنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي، یعنی دغه د حکومت کومې ادارې چې د اړوندې اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیزې هڅې روانې دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي وده د پاره او د اقتصادي سیاستونو د پاره کوم فرصتونه دي، نو دغه فرصتو د پاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي کا فرصت د برنامه وو ان شاء الله خدمت کیم. لومړی د ریساوا اتلس منطقې د پخوانی حکومت په نشاسوي وي دي، د دینه باید د معدنیاتو.
ښه، استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرناکله مخابراتي ستونزې وي. په هر حال اوریدونکو ته ورزو، بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ساتو خبرونه،
څنګه جوړ په خیر
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کاروندې څنګه دی؟ نور وچکالی څومره اغیز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالی هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند یې اغیزمن کړی.
او دې رسې ترجیح سمې د غنمان د تاریخ په دې شبه برابر دي.
ښه، څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغولې دوه لپاره اساس په نظر څه وسی چې ترڅو د کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا. بیرته ورزو، تلاش صاحب استودیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمله باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وشي. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پایل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدیو سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه، ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمینه برابره شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنګلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا، او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کار او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي، ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغه پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% دی او یو 50% نه کارونه زیات بشپړ شي وي، حتی 100% هم بشپړ شي وي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطح باندې دي. مثلا په 10% سطح دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیر ته خصوصي سکتور دې سره یو جای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% او 80% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې د هغو تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو. کس پټ دي، کس فخي ګول ده، که پلاستیکی مواد دي، که خوراکي توکي دي، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دي، ډېر اسانه استفاده ترې کېدلی سي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسي خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لنډ مهال او د اوږد مهال لپاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او سیدغه وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کې د هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسي، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لا تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو، د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو له مزایاو نه باید موږ استفاده کړی وای، ګټه پورته کړی وای، په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټاپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرسته هم ځنډیدلې دي. نو خصوصي سکتور بل خصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټاپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنی اواید د لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري، یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره د په حکومت کې یا پوتنشل څومره د په دې وروسته خبرې وکړه چې اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو. دوی هم ممکن بعض پښتنې ولري، بعض وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړي آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم صاحب، تاسو ګرانو اوریدونکو ته
ملنوت سلامونه وایم. علیکم سلام، مهرباني وکړي کوم ځای نو اړیکه نیولې د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اتر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامیر باندې تاسو په افغانستان کې د ډیروان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا علي کپریس و د اوریدونکو سره بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم صاحب، خپلواک هم راته مرکه
نیولې. خامیر باندې وکړئ خپلواک سپ تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته.
لوتین صاحب، ما د نظر ز خپل ځوان ما د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان د خپل خدا افغانستان مخته اقتصاد نه فکر کیږي، نه سب غرب کې نه است دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را سست باور او تاسو په دا څو وخت کې ز خپل معاصل نړۍ طرفدار مې طالب دا څو وخت کې دوی راغلي دي ډیر کارونه یې وس مخته وړي دي. جلانی صاحب وایي چې دوی د ابل حکومت پر لارې چیز نه منم، ابل حکومت شفشف ویل شفتاد نه کوله، دی په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایي د هغه په پروژه ویوړ په سرکول کې هغه وه، بیا د تیلو وه، بیا د قانون وه، دا ډېر کارونه سم کړي دي. که تباور که زه بعضې اشخاص پېژنم لدین صاحب چې په ګمرکات کې ویل ډېر مځکې په عراق کې واخیستلې
خپل واکسب راځي لګ په دې تم شو چې دغه د اشخاص بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نه لیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي کنه. او مهرباني
لودین صاحب محترم، دا الله را درته وایم، خدا دوی بعض قانون زه خبرې اوس کمی او مخ ته وړي. جو دا د بندونو کار دی، زراعت کار دی، هر یو وخت زراعت هم اوس دغه نو ټول افغانستان ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مختوري او سمي، او زما په نظر دا اول کار هم دا دی. سړی باید صبر ولري، لودین صاحب دوی زر بنا ته کار کوي، افغانان باید صبر ولري او ان شاء الله افغانستان مخته ځي. زه خو دې باور لرم دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکره افغاني ده، غربي مفکره نه لري. مننه.
او سلامات اوسې، مننه خپلواک صاحب. نظر مو اوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه.
زه سردار محمد یم.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای مالی کني ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایي؟
مونږ خو د ښکانو ته د شرخي نه نیالي کني ولې ده په ښکا سره کوه خبره وکړه. پیښ حکومتو کې ګوره په ملیونو 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 څه چې په تیارو تیارو ډالر راغلل، اما مونږ کې نه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومې فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مونږ نه کړی. سړي تخپل جد کې واچولې دې ته ویل ځان سره. اما نن ګوره مونږ افغانستان هیڅ ته ضرورت نه درو، تمامه دنیا مونږ ته ضرورت لري چې مونږ نه ګټې وکړي او مونږ نه نته واخلي. مونږ ګوره دا چې په خلک کې ډالر لري که پاون لري لري به، اما نن موږ په افغانستان کې چې دا لرو، یا کوپ لرو، زمرد لرو، بوسپند لرو، ګاز لرو، تیل لرو، هڅه نه پریمانه لرو. خو څو د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورا نه موږ ګیبي گزارې کوو که چېرته دوی موږ په رسمیت باندې وپېژني، په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي، د موږ هغه پیسې را خوشي کړي، موږ سره به دنیا کومکونه ماسیسې به راشي، دلته به په کال باندې بوخته شي، قانونه به را وباسي، دنیا به موږ ته اچاري. خو او سوز او سوز چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچره.
ډیره مننه کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل. سو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
دا
فکر کوم رادیو نه مرته غاغراته. علیکم السلام، مهرباني وکي ازادي رادیو دا میکروفون ساسو خبرونه. او مننه کوم ځای نه مالی کني ولي او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته.
احمد ما هم صاحب دا اقتصادي خبرونه دي او یې مونږه د اقتصاد خودو ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي. دی وايي مونږ دا څه کوو، مونږ دا کوو، ما کوو، زیربنایي کارونه نشته، پروژې نشته، وچکالي ده، تازانو کې دي چې کله اوبه نشته چې خلکو اوبه وچکي. شاهي کانال یې شروع کړی او هغه یې بېرته بند کړ. دوی بېرته هغه کانال هم نشي کولی، هلته چې هغه کانال هم کارونه شروع. خلک به دا رقم دي چې بيخي خپل ژوند پورې زیاتي تنګ دي. کومه حکومت چې وتښتي چې خپله هلته چې پیدا
اکثره په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له تیرو شلو کلو راهیسې همداسې پاتې وي. آیا رښتیا هم په تیرو کلو کې هم د وضعیت همدې حتی خراب و، ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه، په تیرو شلو کلو کې دا وضعیت نه و. وچکالي خو د خدای له طرفه ده، خو دا خو الله تعالی راوستل. اقتصاد داسې نه و. بازار ته به سړی کته سو دوه درې سوه روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی څوک شته چې یې چلوي، څه د پکې وي چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو پنځه شپږ نفرو لاس نیوی کولی شو. زکات او خیرات صدقې به ورکولې، هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده خدای دې په افغانستان او رحمه کې.
سلامت اوسئ، خیر وسئ. ډیره ډیره مننه اوریدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جیلانی صاحب، له تاسو به اول واورو. اوریدونکو نیوکه هم وکړه، وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګوري، موږ هیڅکله غربي فکر نه لرو. الحمدلله، الحمدلله د همدې وطن بچیان یستو. او بله خبره دا ده چې زړه مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کړو یا ستونزې راولاړې کړو. اصلا د هدف نه دی. تاسو وګورئ د برنامه کې، تاسو د لغمان نه یو اورېدونکی درلودلو چې یو پوښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرض کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپله د طالبانو نمائندګي کوي، مستعار نوم باندې. هغه بیله خبره ده. د افغانستان اقتصادي ناورین دا له هیڅ چاپټ نه دی. کومنګ وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچه وستر بلې په لوري دوه ده. خلک بیکاره دي. د مهاجرتونو ډېر ښه مثالونه دي چې خلک تر تیرې پورې ځان تړي. ولی خلکو د تیره دوره کې د دې وضعیت معلوم و چې کاروبار په ټپه درېږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېښته، مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبورېدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاري لامل و. خلک د اروپا ته، ترکیې ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه تللي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بې وزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي چې د کور یو عضو یې یا د کور یو شخص یې اروپا او نور هیوادونو د لاړ شي، هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستي او ساتیري وکړي. هغه دلته مزدوري کوي، په هوټل او رستورانت کې مزدوري کوي، او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته هم چې لیږي دغه پیسې، ایما وړاندیز همدغه و چې یو انفلو ده، یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې له افغانستان نه وځي، یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایما وړاندیز همدغه و چې دا دې په ډیره پریمانه کچه باندې، یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نو شي چې په هر کچه پیسې، په هر پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي، طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته نه وځي، دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږه وړاندیز هم دغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیر اوسي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوي، په تیرو شلو کلونو کې مونږ د پنځه نوي تر سل میلیارد ډالرو پورې په انکشافي بشر دوستانه او په نظامی سکتور کې مرسته درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ لږ وروسته پوری په مرکزی اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی؟ ایران نه. نو بنا ان موږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دا مرستې مشروط دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابع باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې موږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې موږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسولیت باید موږ ومنو. موږ شل کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولی که موږ ووایو شل کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډیر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالی فساد موجود و، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود. ټول ګرم او ملامت بلل چې موږ ووایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایو واقعیت خو ډېر تریخ دی. کو امنیت چا خراب کړی؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو پل پل چک نه لوځو.
جیلانی صاحب سلامت اوسئ، مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره د ټلیفون لارې وصل دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې په تیرو اتو میاشتو کې سره له دې چې اوږده موده ده، حداقل د خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره کارونه ونه شول؟
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشین سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی دا، او حتی د فلج په حالت کې راوستي دا. تاسو ګورئ چې نړیواله ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي، په دا معنا چې تاسو او ناس طبقه ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنا چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنا چې مثلا ام اسلامي امارات غواړي چې تاسو موږ ته تور لیست ته وباسي، په دا معنی چې تاسو بشر دوستانه امرستي او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي. دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارات او د نړیوال ټولنې ترمن تروسه حل شوی نه ده، او مستقیمن اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښلو اندرا واستاله. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایي ماده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورونو د پاره هغه اسلامي امارت د خوانه لري سوای ده، او هر مامور او هر چارواکي کولای شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس دی افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده پر لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې، او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه افغانستان ته ورکړه، دا هر رامنځته شوله. او بالاخره دا درې اساسي عوامل د دې باعث شو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپي. اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. زه د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې.
لومړی د افغانستان په جغرافیه کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده، او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامي امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارده کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او خپل میوجات د خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا، او جن نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د ایرتانو پروژه ده، ګورتیپه پروژه ده، او داسې نور دي انرژي پروژې دي، واړه بندونه دي.
کاملا ایران هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژه په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته دغه معاملې ته د ور داخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاری د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز اسلامی بانکو څخه قرضه واخلي په ډیر کم ټیکټانه باندې. دا حالات کولای شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي او بل اخره دا بڼالیش عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلاش سپ سلامات سې کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو بیا به برته بحث سید ما ورکو مهرباني وکړي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته محترم مېلمنو ته سلامونه ونی کیلې وړاندې کوم. اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لین کیما. زما خدا نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټولو وزیرانو په شمول د غټولو والیانو تلو د شوالیانو د دنیش وزیرانو او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله څوک وایندویان او څوک موینانو او څوک وزیرانو. یعنی افغانستان د داسې پیسې باندې لکه د دیوونو د پانو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. وی عملاً دلته په کابینه کې سوندر لو د دوی باندې جمهور ته دوی باندې چارواکو ته مشوره ورکړی و چې وروره د غبر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوي په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دی باندې مصرف راځي. تازه دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي دلته بر جوړ کړي هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته موږ مثلا چین ته دا بر خورکو افغانستان خود دفاع کیږي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه څنګه پیسې چراغلي دغه موینانو دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړل افغانستان په مانوي لحاظ باندې کنډواله پی خود چې چیرته افغانستان د موږ وګورو دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول دي وزیرانو ټول دي موینانو ټول دي وایندوانو سیبانو دغه بلډینګ زه څه کوم بلډینګ زه وخرمه بلډینګ واغوندم پیسې دوی ویوړي امریکا او اروپا ته ویوړي هغه ځینې ولدي موږ د پروپوزل جوړي هغه تاریخ نن ته برمانی جوړي دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې دوی په حکومت کې څه وکړل هغه وخت پیسې پلاس کې وي اقتدار پلاس کې او هر څه پلاس کې مگر هیڅ ونه کړل.
بله هغه امیر صاحب اوس دا خلکو ژوند متاثر سوی دا همدا تاسو چې خبرې کوي ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن سوی وي او له خبرو مو هم همدا ښکاری چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ساسو د کورنۍ خپل خپلوان ژوند خنه وي څه کول په کار دي څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر
نوری صاحب اوس خو زدا شوای ما چې طالبان بیچارهګان چې دي طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي یعنی خارجيان دغه فشارونه لاندې کړی ځکه الله تعالی په قران شریف کې وایي ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ترڅو پورې چې طالبان د خارجيانو د غیر شریع غوښتنه ونه مني ترڅو به پر اسناد باندې ونه پیژنو پر اسناد باندې چې ونه پیژنو افغانستان کې دغه څنګه مشکلات ممکن حل نشي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل اندل ته دلته وجود درلود مګر هیڅ ونه کړل او ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کومه ده
دغه مشورې او دایس په درنو کې
موږ ډېر مننه. سلامات حسین نظر مو اوریدل څه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د میکروفون ساسو خبرونه دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده و ډیر مننه کوم ځینې ماډی کني ولی او تاسو د خبرونه پر موضوع سوای را ده.
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ
څخه ځنې اړیکه نیولې. ښه په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی څومره تغییر پکې راغلی؟
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسې دار دي هغه د مختره وند هغه په وزن ورځ تر بلې ساعت روان دي یعنی دا شي په درد.
خا دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله
او د کاروبار چې نه خو وس ان شاء الله مساعده ده خو د وچکالی له لاسه دې تاثیرات ځکه د ټول نزت شاړې ولې وچ سره باورې خار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات.
په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي؟ بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نه خني خاني ویني تاسې څه پروژې ستاسو سیمه کې؟
د مخ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو همدغه سیمه طالبان په لاس کې کارونه کې روان وو، خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېدل.
سلامات اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل. سو بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ده؟
او بالکل ازادي راډیو ده.
دا طالبان نه واچي باندې پیځ نه کار باندې پیځ د خپل ټینګ موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو، 15000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نو سکرای
مهربانی آزادی راڈیو مهرباني وکي غاګ مرادي استوديو سره مو غاګ وصل ده.
نو دې ساز ما سلامونه و منه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام پختون صاحب، ستړي مشي.
منظور یې خدای خپل کلو دې صاحب. یو خبر زکول غاړه متول اوریدونکو ته، یو مظلوم شخص دې شخصیت پايس افغانستان ته د ناورین الله را ویسلې دې بشری ناورین او اقتصادی ناورین دی، بشری بوحری یو د بل په قانون سره کوراسي پر دې دي قادو تیر شو چې افغانستان د نظام راځي خپل انتقاد پر دې نظام چې راځي د خپل انتقاد پر کې پر دې شو ول وز دغه ستاسو راځو د اقتصادي زموږ په دې ممکن نه شو لای تا څنګه وي دې پر توا خپل څه پر راځي نو
پښتون صاحب غاګ مو ډیر پری کېږي کرک تر ځای بدل کړي.
هر صورت په افغانستان کې دا وشکالي راغره ده، مردار خپل په حال ده خوشاله په خپل په جاپاني نه ده خوشاله زه وایم چې تاسو پوسټر وایي چې دا باز ټیکنالوژي نه خیر او خیرات زه هم مشکل خیر او خیرات تاسو خیر او خیرات پر هغه باندې چې نه حجم
پاتل پښتون صاحب دایمه لا تغییر کوي ځکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده. پښتون صاحب
کالی دبل کالی دیری او دبل کالی په مزوری نه ورپیدا کیږي نه زموږ مدارس لا په چنده دي غوښتن کې ډیر دي ورکوون کې کم دي تر وجه کې چا د چا سره کوم څه چا سره کوم مخ نه کوي کې کریم کم نه کوي او بل خبره ده ده بلکې کوم مخ شوک نه کوي هغه هغه خوراکي ټوکی لا په مبارک ورځ کې پر موږ باندې ګران سي بي دي زما په کزما سره اوري زما غوښتنه ده چراسی پر انتقادو تیر شو اما انګس یو دبل الله سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سره سازش وکړو خپل معدن او تکرار وکړو او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپل بازار پیدا کو.
ډیر مننه کور مو ودان قاری صاحب پښتون ول جزجان یاري کني ولې وا بل اوریدون کته ورزو مهرباني وکي ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د دې اوریدونکو غږ نه راځي، بل ته به ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. او ډېر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او مهرباني خپل نظر راته وایي.
ډېر مننه کوم له هلمند ولایت څخه خبرې
کولې. ښه، نظر ځای بدل کړئ، د غږ مو سم نه راځي. مهرباني لگزرا سام شو ډیر نه
ماول هلمند چې زیات هاوس سره ته ده دا
نه څه دي بوله. ښه، د اوریدونکو اړیکه متاسفانه ډیره خراب وه، خو د وچکالۍ نه شکایت درلود. بل اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام غاګ مرادی، مهرباني خبرې وکړئ.
زه د لوی دګری ایلمند یم، چې تاسو ته څه 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 څه
مهرباني
دا نو ما نو څه دا سروې دلته و څه دا سروې خاله ګوګل دا ورو ته کورونه ما نه وشتا کله
د شپږ میاشتې کې شي نه مان میږي دا څه ټوله
د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی له یو طرف نه وچکالی ده بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینی څومره دي
کار روزګار خدای دې چولا کډوا ته کلدار روزانه پیدا کیږي وروره اعلان به یالو نو بچان ته کیږي دا غری دا کور مشکلات دې چې دې رااله ته وګرځي نو کوم ځم به دار څه کړی ځای کوم څه سره کوي حکومت کوم لار ورسول نو مانه شتا سول په څیر ورسول نو نور د اقتصاد سره ځي پدی ولکه دا نور کارتنا روزانه روزانه غو ولکه غوډیو دغه لا په چیز وړ رانی سو بونه په څلور نیم زره یا دوه نه کوي روپی لا تر دې بسیج نه
bale kur wadan dera manana salamat o sai khair we sai bal awridun ke ta warzu meherbani o kai azadi radio da microphone sta so khabarwana
salam alaikum
علیکم السلام مهرباني وکئی
تاسو ته د تسمیر منوتا سلام وایم
علیکم السلام
سلام نو د حالات تغیر او تبديل دا د الله د نظام حکم دا کله بادي کله غریبي کله فقري خدای وام چې مؤمنان به په هر حالت صبر وکي د الله تقدیر سره خپل لاس خیر چلوي نو حکومت خو کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي دوی به پسه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته دوی سرمایه ټول امریکایانو ته غلا کړه نو هغو چې ونه کړلی دوی به څه وکړي دوی دومره څه وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواې برابرې کړي دم ډېرې نو ما ټول افغانانو ته دا هیله ده چې هغه دې خپل
کمنن د دې اړیدونکو اړیکه پریش ولا سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالات باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي ډیر مننن اړیدونکو چې اړیکه مونی ولا نظر مو ورک راځي چې د خبرونې میلمنو ته ورسو جیلانی سه لتاسبي وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې اله چې عملی سي ما انتقاد دا و د ځینو اړیدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په وایندوی کې وای اتمنه غوړیدونکو هغه محل هم تاسو باسونه تعقیب کړی وو ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه و نه شو هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه موږ مخکې د خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیر شلو کلونو کې هم دغه و اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وي یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویل چې تاسو به د کورنۍ او وایو کچه لوړوي دا یو مشروع شرط و مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله و مثلا د قضایي قوه کې دوی ویل چې اصلاحات راولي یا مثلا د خپل وزیرانو ټاکنه به و د خپل والیانو ټاکنه به و په خپل خوخه به په ولایتونو کې والی ټاک ځینې ځانګړي شرایط درلودل منګ چې لدوی سره کله کې ناستلو موږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه د دې یو باندې هم دغه وا چې موږ نه غواړو چې وګد مهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته موږ پروژې تطبیق کوو دوی دغه یو سور خطوه یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل هم دغه دی بیا د خبرې زیاتونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په دبان دي موږ نه پوهیدلو آیا په دبان دي موږ وزیران نه پوهیدل چې موږ د برق بند جوړ کوو موږ به برق ولرو هیوادوال به برق ولري کله وګو بند جوړ کو خلک به د څخلو به ولري د زمکه د خړو به ولر لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه به مخړو به سي فصلونه به خوي سرسبزوي په دې ټولو مسایلو خو موږ په یدلو خو موږ ته مرستې نه راکول کې د لیږد دي خبرې یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانی کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نو چې نړۍ بده ته پیسې ورکړي چې ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د وګو د څخلو وګو برابرې کا دا مرستې نه کوي تاسو راخ ټول نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوې ده دوی ته تجهیزات دوی ته د ودانۍ دوی ته د دفترونو نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي. نو بینان دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي، انعطاف پذیر اوسیږي تر څو د افغانستان لپاره اساسي کار وکړي.
بله جیلانی صاحب، همدې بحث کې لږ پاتې کېږم. دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی، په تاسو د ویان په توګه، د مطبوعاتو د مسؤل په توګه پاتې شوی یې. دغه خبره تر ډیره دا کیږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پاتې کیږي، د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي، حداقل په اوږد مهال کې؟
ډېر ښه سوال مطرح کړ. تاسو ګورئ، زمونږ بودیجې اجمالی، یو مثال تاسو ته وایم، من هر کال په اخر کال به زه وایم چې تقریبا تر 3.3 میلیارډ افغانۍ موږ ملي بودیجه درلودله. په دغه بودیجه کې زموږ د کورنیو عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسېدلې وه تقریبا 1.6 میلیارډ افغانۍ وه. دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارډ افغانیو پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې، نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې، ډونرانو راکولې، او په دې کې تقریبا یو څه منګه بودیجوي کسر درلود چې پیسې به موجود نه وي، اما منګه به پراتلونکي کې پلان درلود چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو زمونږ 1.6 میلیارډ افغانۍ کورنی عواید دي، او په هغه وخت کې زمونږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارډ افغانۍ و. نو تاسو فکر وکړئ، موږ له کورنیو عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی. موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کړو، پوره کړو، او نظامي سکتور بودیجه هم پوره کړو؟ نو دلته ډېرې ستونزې دي. موږ د نظامي سکتور لپاره تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر موږ مرسته درلودې هر کال، چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر و، چې 3 میلیارډ ډالر موږ د نظامي سکتور کلنۍ مصرف و. نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده، هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي، زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي. اوس طالبان تر 3000 پورې هم ځواکونه نه لري. د دوی مصرف کچه راټیټه شوې ده. دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول، مصرف ډیر و، د کچه هم راټیټه شوې ده. بیا هم موږ نشو کولای چې د کورنیو عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو. طالبان نشي کولای. دا خبره زه په غرد باندې وایم، دا د طالبان هم ووري، هیوادوال دي ووري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي. دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ، پیلوټان چې دوی سره کار کوي، د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي، د ټولو معاشونه کم شوي دي. حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای.
بل جیلانی صاحب، دغه اوایت سم نه راټولېږي کورنی، او که مدیریت سم نه ده، ګمرکونه خو فعال دي.
ګورې، طالبان هم انسانان دي. طالبان هم شنو چې موږ وایو چې ټول طالبان غلې دي. په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوست طالبان به هم موجود وي، اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې پتیرو غلو باندې بشکر وباسي، په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده. شواهد او مدارک هم موجود دي. زه وایم اساسي خبره همدلته ده چې د موږ سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی. موږ حق لرو چې نظر ورکو، انتقاد وکړو، ځکه په دغه موږ اصلا خي مشورې هم ورکو. ډیری افغانان دي چې مفتي مشورې هم دي ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي. دوی هغه شل کلن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري. دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانان وروزي، هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شک ته خدای له طرفه ده. اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای